سلامونه د ازادي رادیو ما زیګرنی خبری مجله ته خرغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو امنیتی چارواکی وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د طالبانو د وسلوالو او ایرانی سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې د رویټرز خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان لوري ته یو تن وژل شوی دی. آژانس د نیمروز د امنیه قمندانۍ د ویان بهرام حقمل له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوی له لوري یو تن وژل شوی او یو تن بل ټپي دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس د ایران خواته د هرمند د ولسوال میسم برازنده له قوله خبر ورکړی چې وایي نښته درېدلې او تلفات نه لري. په کابل ښار کې نن د چاودنو غږ واورېدل شو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې په یوه کور د توغندي د لګېدو د چاودنې غږ و. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه هم تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د دریو چاودنو غږ اورېدلی دی. په زابل کې د طالبانو روغتیایي چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی وایي په مړو کې یوه میرمن هم شامله ده. په بلخ کې هم د طالبانو امنیتي چارواکو نن وویل چې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي. د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي چې په پیښه کې لس نور کسان ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یوه راستانه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یوه ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. د کریمیا په بندری ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملن لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل روزوژایف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي. روزوژایف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سان پیترزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون په یوه غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او د کوریل تر ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمي ایستلو پریکړه کړې. زلنسکی بیګانه وخته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووځي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.3°C. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 4.1°C. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 8.6°C. کندهار لمر، د تودوخې لوړه درجه 8.5°C. او جلال آباد هم لمر خو د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 8.6°C.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د نښتې جزئیات درکو. په کابل کې نننۍ راکټي حملو خلک اندېښمن کړي دي.
وخت هم مونږ ډار درلوده دینه چې هر خواته چاودنې کېدي. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کېدي سره.
یو پاکستانی پلاوی په کابل کې د یو د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي.
د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي، یو دا جرګه محکم تلې وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګی دغه وړاندې متلی وي، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات درکوو.
چیرې یو میاشت کې زموږ یو سلو شل تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي، یو سلو دوه پنځوس زخمیان شوي دي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د یونسکو له ادارې غوښتي دي چې بابر بڼ د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سو قربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د طالبانو د وسلوالو او ایرانی سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د افغانستان لوري ته یو تن وشل شوی دی. آژانس د نیمروز د امنیت قومندانۍ د ویان بهرام حقمل له قوله خبر ورکوي چې وایي د دوی لوري یو تن وژل شوی او یو ټپی دی. بهرام زیاتوي چې د دې نښتی علت تر اوسه روښانه نه دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس د ایران خواته د هیرمند د سیمې د ولسوال میسم برازنده له قوله خبر ورکوي چې وایي نښته درېدلې ده او تلفات هم نه لري. خو د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د ایرانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي نښته نن ماسپښین پیل شوه او تر اوسه پورې هم روانه ده. په نیمروز کې د طالبانو یو سیمهیز چارواکي حبیب الهام ډی پی ای آژانس ته ویلي دی چې د ایران سرحدي ځواکونو لومړی د طالبانو په رګزمه په کانګ ولسوالۍ کې برید وکړ، یو تن یې وواژه او یو تن یې ټپي کړ. سیمهیزو سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي دی چې د افغانستان لوري ته د دې سرحدي سیمې خلک د جګړې پر مهال له خپلو کورونو ووتل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د طالبانو ځواکونو څو ځلې په ګډ سرحد کې له ایراني پوله ساتو سره نښتې کړي. طالبانو همداراز په وار وار د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره هم نښتې کړي دي. په همدې حال کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وویل چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې یو توغندی لګېدلی دی. د وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې دا توغندۍ په یاد سیمه کې پر یو کور لګېدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې د لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالله فی ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی، کوم تلفات نه لري، کور خالی وو او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و، دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل سویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي، دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دې هغه عملي کېدو، ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي، او دا او هغه. نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هغه خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و، اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، په خصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پېښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پېښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړې. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یو بل ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادي راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره هم لیدلی، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان څخه نور جزئیات پوښتل.
کوم پاکستانی پلاوی چې تللې دي زموږ معلومات دار چې 12 کسیر دي، دا هغه چې په جون کې یو جرګت دی وا پښتون مشترکه جرګنو مرتبه ورکړ شوی وو. قبایلي مشران پکې وو، ځنې پکې مذهبي شخصیات هم وو، سیاسي شخصیات هم وو. او زما معلومات دی چې د تیر راسکله مخام نوړان دی ورسې د رستو بیا د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده، چونکه هغه د دې قربه دی. هغه وخت کې جون په اورنۍ په دوه منټه چې دی ورغلی وو، هغه وخت کې نامعلومه موده پورې اوربند دان شو. پاکستانی طالبانو خپل هغه شرایط هغه وخت کې دې سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سکیورټی ادارې دي، او هغه مذاکرات چې وړاندې نغې شروع کړي دي، نو دوی باغې سره د ټي ټي پی هغه مطالبات او غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دې ته جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت و چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل ته تللي دي. نو تېره ورځ خو د دې ملاقات دلته ما نه کابل نه معلومات ترلاسه کړې، خو ملاقات شوی و، ځکه چې ماته د دغه جرګې یو غړي وویل چې دوی هلته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شوی چې هغه وشي. جزئیات لا نشته، ځکه دی به هم یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي. نن سفر هغه دویمه ورځ ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دیني عالمان ته دي، نو د هغې هغه یو غوښتنه ډېره زیاته په وار وار باندې هغې کوي. او هغه دا د قبایلي چې کوم ولسوالۍ دي اوس د دغه زوړ حیثیت غواړي، او دغه انضمام چې و یو ځای کېدل خیبر پښتونخوا سره دغه دې جرګې ته هغه وخت ویلو چې دا دې لپاره سره کرښه ده او دې نه به واپس نه شي. او دیني عالمان چې کله تللي وو دغه وخت دي یو لیک د دغه د دې دیني عالمانو په نوم باندې هغه خپله غوښتنه پکې تکرار کړې وه. نو دا پلاوی چې ځي د دغه بنیادي مقصد دا دی که دویمه خبره وکړم چې کوم مشکلات دي په خبرو کې او د خبرو دا پروسه څه ډیر پرمختګ نه کوي، پرمخ نه ځي. دا خو تیر کال شروع شوی و. نو دغه کله د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي، او دا جرګه مخکې تللی وه، بیا هم لاړه، او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تللې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنۍ ځکېدنه رسنیو کې به نه راتله. اوس په رسنیو کې شیان راشي، نو چې کوم مشکلات دي د هغې دپاره دي لیږي چې دی پکې خپل رول او نفوذ لري.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې په کابل کې له پاکستانی پلاوی سره د یو پاکستان د پاکستانی طالبانو د استازو د خبرو په اړه جزئیات راکول. د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او صفایي چارې پیل شوې. په نورستان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په ویالو کې کارکوونکو کاریګرو ته خوراکي توکي د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې ویالې ترمیم او صفایي په دریو میاشتو کې بشپړیږي او تاکل شوی چې په نتیجه کې به یې سلګونه جریبه ځمکې ته اوبه ورسول شي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
د په نورستان کې چارواکي وایي د غبیله له پرون څخه پیل کیږي او تر ډیوی کلی پوری رسیږي چې شاوخوا 15 کیلومتر اوږدوالی لري او په تیرو بارانونو کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو راخوېدو لامل یې ځنې ځایونه یا ویجاړ شوي او یا هم له تیګو او خټو ډک شوي دي چې ورسره په سلګونو جریب ازمکه له اوبو بې برخې شوې ده. دوی وایي د ویلې صفایي او ترمیم کې به د دریو میاشتو لپاره له سلو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
چې یو سل خلکو ته به درې میاشتو لپاره خوله کې توکي ورکړل شي، لکه وریجې، وړې دال او وغیره. دغه امکانات چې دي درته مرکز نورستان پروس نه وخت تر دوی اخره پورې تېرېږي، دوه کلي د هغې نه استفاده کوي.
خلق هم په پیل شوي کار خوښ دی، وای لیوی خو خپل ویل پاکوي او له بل پلوه ورته خوراکي مواد ورکول کیږي. باز محمد او رحیم الله وای
دوه طرفه کار وشي، زمونږ باید چې هغه خپل کیچه خوراکي څه نه دی، دیواله واسطه باندې هغه تم خوراک برابر شو او زمونږ هم کار برابر شي، زمونږ وایي پر هغه
خو دا جذبته او دا انکشاف دی. هاته مننه کوم مونږ ته یو ویاله ترمیم منظور شوی دی، هم مونږ ته خوراکي مواد رسي، هم زمونږ کار پکې مخکې ځي. او دا والو مخکې ډېر ضعیف وو او پخوا کوم وخت نه کړی وو، او اوس الحمدلله ډېر فراغ هم شوي، یو متر واله دی او دیوالونه هم کېږي، هر شیونه مونږ ته ډېر مشکلات حل کېږي.
د نورستان مرکز پارون کې په داسې حال کې د یوې ویلې د ترمیم او صفایي چارو کې له سلو زیاتو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي، چې د یاد ولایت په لویدیس کې بیا د سرکونو په ترمیم کې نږدې 1500 بیروزګارو کسانو ته هم د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویان ویلی چې د دې ډیر امکان شته چې د اوکراین د غلې د صادراتو لومړنۍ کشتۍ سبا د اوکراین له بندرونو وخوځیږي. ابراهیم قالین نن د ترکیې اووم ټلویزیوني چینل ته وویل که ټولې چارې تر سبا پورې بشپړې شي، دا احتمال شته چې لومړنۍ کشتۍ به د اوکراین له بندره حرکت وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تیرې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې اوکراین چمتو دی له جنوبي بندرونو د کښتیو په ذریعه د غلې صادرات چې میلیونونه ټنو ته رسیږي پیل کړي، او ترکیه او ملګرو ملتونو ته چې پر دې بارونو له څارنې سره یې موافقه کړې منتظر دي چې د عملیات پیل کړي. کیف او مسکو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د جولای په 22مه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د اوکراین له دریو بندرونو اودیسه، چرنومورسک او یوژنیت څخه چې د فبروري د میاشتې ولورستیو رئیس لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی د مسکو تر محاصرې لاندې دي د غلې صادرات پیلېږي. د دغه تړون له مخې به د اوکراین غلې او کیمیاوي سرې ته چې اندازه یې میلیونونو ټنو ته رسیږي د کښتیو په ذریعه د نړۍ بازارونو ته چې د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له بحران سره مخامخ دي لاره عمومي. اوکراین او روسیه په نړۍ کې د غلو دوه ستر صادرونکي هیوادونه دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو ووزي. د موضوع جزیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکی تیره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووزي. زلنسکی وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووزي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د غراز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخت جګړه روانه ده ډیر خلک لوتلو ډډه کوي خو دا کار باید انتر سره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخت وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټیلیګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسک یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه یې تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
له خبرونو ورآخوا
د کابل یو شمیر شیعه اوسیدونکي د محرم په لسیزه کې د احتمالي ګواښونو له کبله اندېښنه ښیي. دوی وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د پخوانیو کلونو په څیر د دوی خلکو ته هم د امنیت په ساتنه کې ونډه ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې افغان شیعګان به د محرم د نمانځلو اجازه ولري او د دوی امنیت به هم د طالبانو حکومت ونیسي.
نن یک شنبه د محرم میاشتې دوهمه نیټه ده. د دې میاشتې له پیلېدو سره افغان شیعګان د خپلو مذهبي مراسمو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی اندېښنې وروسته له هغه ډېرې شوې دي چې نن سهار د کابل په شیرپور سیمه کې په یو کور راکټ ولګېد. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي چې د پیښې تلفات نه درلودل. د کابل یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه خبر شوم
له بده مرغه خبر شوم چې په کابل کې راکټونه لګیدلې دي. د محرم پیل دی او موږ شیعګان خپل مراسم نیسو، په همدې خاطر ډیر اندېښمن یو.
په بمو دلیل خیلی نگران کننده است.
یو بل افغان شیعه وګړی چې د کور ترڅنګ د محرم په مناسبت خلکو ته چای شیدې او شربت ویشي وایي د هر ډول ګواښونو سره هم دوی ژمن دي چې د محرم مذهبي مراسم ولمانځي. د زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی لپاره د مذهبي مراسمو د جوړولو په برخه کې مزاحمت نه دی کړی او کسانو یې تېره ورځ د محرم د مذهبي مراسمو په جوړونکو د هغوی د پیژندلو لپاره فرمونه هم ویشلي دي.
هر څنګه چې شي خلک مذهبي مراسم له پامه نه غورځوي او هیڅ وخت باید دا کار ونه کړي. په هر وخت او ځای کې که ګواښ هم وي خلک له دې کاره لاس اخیستی نه شي، حتی که د ځان مال یا د بل هر څه په بیه هم وي.
په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د شیعګانو په مذهبي مراسمو په ځلونو بریدونه وشول. په همدې خاطر مخکینی حکومت خلکو ته هم ونډه ورکړې وه چې د محرم د مراسمو په امنیت ساتلو کې برخه واخلي. اوس یو شمېر شیعګان د طالبانو له حکومت څخه هم ورته غوښتنه کوي:
اسلحه بتن در مسجدها،
وسله دې راکړي چې خلک خپله په جوماتونو کې امنیت وساتي. له چاودنو او ځانمرګو بریدونو ډیر ویریږو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی به د خلکو په مرسته د محرم د مراسمو امنیت وساتي.
هو، د مراسمو اجازه زموږ اهل تشیع ورونو ته خامخا ورکول کیږي، امنیت هم نیول کیږي، ټول تیاری نیول شوی دي او د خلکو په مرسته به امنیت تامین شي.
د محرم په مراسمو تر ټولو خونړۍ حمله په 1490 کال کې ابوالفضل ته په منسوب زیارت کې وشوه چې 50 تنه پکې ووژل شول او 150 تنه ټپیان شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 140 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. د وزارت د چارواکو په وینا د سیلابونو له کبله د تلفاتو شمېرې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 15 مړو او 140 ټپیانو ته رسېدلي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تېره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 140 کسان مړه شوي دي.
په تېره یوه میاشت کې زموږ 140 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 125 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدودو کې د 3000 کورونه په کلیه نیمه ډول د دې سیلابونو لامله تخریب شوی دی. د دې سیلابونو لامله په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه چې مختلف فصلونه پکښې هغه وی جړ شوی دی.
د ښاغلي حقانی په خبره د سیلابونو لامله د تلفاتو شمیرې یوازې په تیرې وونه کې 25 مړو او یو سل شل ټپیانو ته رسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي راډیو ته وویل چې وچکالی او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړي دي.
سیلابونه رالو ډېر تاوانونه یې خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یې یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو، ډېر سخت تاوانونه یې ور ورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام، مشان دا ټول وچ وو. شمسیانو اوبه، شمسیان یې نه راکاږي، تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، باید ژر تر ژره موږ ته
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د اړوندو ادارو له لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له اړوندو یونسکو ادارې غواړي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال ویجاړ شوی، د تیر جمهوری حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بند د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بند د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندھے خپل نړیوال هم په دې موترف دي او دې موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دا غره 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1902 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډېر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شېبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکي محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډېرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بند ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بند کې لپخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بند د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي.